بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې ومه، د 1444 هجری قمری کال د رجب یزبرګې د میاشتې 15مه، او د 2023 میلادي کال د جنوري 20مه نیټه ده. گرانو قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د اروپایي اتحادیې بندیزونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواب په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې د قرآن کریم د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د دفاعي توانمنیو تر عنوان لاندې د ایران د دفاعي سیستم د پرمختګ په هکله پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ، راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د فارس خلیج لپاره د جعلی نوم د کارولو په وجه په عراق باندې رسمي اعتراض وکړ. د جنین کیمپ له جنایت وروسته په دغه سیمه کې عمومي ویر اعلان شوی دی. د قرآن په سپکاوي باندې اعتراض کې د افغانستان د خلکو مظاهره دوام لري. پاکستان وایي له هندوستان سره دوه اړخیزې اړیکې بندون ته رسیدلي، او عمران خان وایي چې د پاکستان لپاره یو بنیادی اقتصادي طرحه برابروي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویاند د فارس خلیج لپاره د یو جعلی نوم په کارولو کې د عراق د رسمي مسؤلانو اقدام د ښه ګاونډیتوب د اصولو او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو سره په ټکر کې وباله، او د دغه بهیر د سمولو غوښتنه وکړه. په دې وروستیو اونیو کې په عراق کې د خلیج کپ د فوټبال د سیالیو له ترسره کولو سره هم مهاله د ځینو عراقي سیاستوالانو له خولې د ایران د جنوبی سمندر د نومولو لپاره جعلی نومونه کارولی دي. په همدې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی پرون د دغه کار په غبرګون کې وویل. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت لدې مخکې په دغه کار اعتراض کړی، او د خارجه وزارت حقوقي برخه هم د یو رسمي یادداشت په لیکلو سره د عراق دغه کار د نه منلو وړ وباله، او نړیوالو نومونو ته د عراق د احترام غوښتنه وکړه. کنعانی چافی په دې خبرې سره چې تمه کېدله د عراق مسؤل چارواکي د دغه سمندر لپاره چې ملګرو ملتو هم پرې ټینګار کړی دی د صحیح نوم کارولو ته جدي پاملرنه وکړي، څرګنده کړه. د فارس خلیج نوم له زرګونو کلونو راهیسې په اسنادو، نقشو، سفرنامو او لرغونو متنونو کې راغلی دی، او د بې بنیاده نومونو جوړول دا حقیقت نشي بدلولی. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ټینګار وکړ چې د نورو د دوستۍ د ترلاسه کولو لپاره دی د سیمې د هیوادونو د تاریخي پیوستون بډایه پانګه نه لګوي. د ایران د خارجه وزارت ویان د قدس د نیواګر رژیم د هر ورځې د جنایتونو په نسبت د مسؤولو نړیوالو ټولنو او په لویدیس کې د بشري حقوقو د درغجنو مدعیانو چوپتیا او بې عملی دردناکه او د شرم وړ وبلله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د اردن سند په لویدیځ غاړه کې په جنین کیمپ باندې د اپارټاید صهیونیستي رژیم د جنایتکارو پوځیانو پرونی بوکنون کې حمله په کلکه وغندله. کنعانی چافی هم د شند فلسطین له ظلم ځپلي ولس او د صهیونیستي نیواګرو خلاف د دغه ولس له روا ملاتړ څخه په ملاتړ کې د اسلامي حکومتونو د دریځونو په یووالي او اغملتیا بخنه غواړم او په غغمله اقدام او د ترهګر صهیونیستي رژیم د انساني ضد اقداماتو د مخنیوي لپاره د جدي تحرک غوښتنه وکړه. د ویلو دا چې د صهیونیستي رژیم پوځیانو له پرون سهار څخه د شاباک په نیغ په نیغه دخالت سره د جنین پر کیمپ برید وکړ چې د فلسطینی جنگیالیو له مقاومت سره مخامخ شو، خو په دغه برید کې نه فلسطینیان شهیدان شوي او شل تنه نور زخمي شوي دي. په جنین کیمپ باندې د صهیونیستي پوځیانو له بوګنون کې حمله ورسته چې له عمله نه فلسطینیان شهیدان او شل تنه نور پکې زخمی شوي، د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر په جنین کیمپ لویدیځ غاړي او د غزې په تړانګه کې عمومي ویر اعلان کړ. د صهیونیستي رژیم په وسلو سنبال پوځیانو پرون سهار د دغه رژیم د کورنی امنیت او استخباراتو د سرویس یعنی شاباک په نیخ په نیغه دخالت سره په جنین کیمپ باندې برید وکړ او د فلسطینی جنگیالیو له مقاومت سره مخامخ شول. د فلسطین د کورواګه تشکیلاتو مشر محمود عباس د دغه برید په خبرګون کې په جنین کیمپ لویدیځ غاړې او غزې کې درې ورځنی ویر اعلان کړ. ورته مهال په غزه کې د ملي او اسلامي ځواکونو د تعقیبونې کمیټې د عمومي ویر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې دا جنایت به ځواب پاتې نشي او د فلسطین خلک نه پرېږدي چې صهیونیستان فلسطین میشتي سیمې یو په بل پسې ونیسي او اوسیدونکي قتل عام کړي. په عین حال کې د لویدیځ غاړې په ټولو ولایتونو کې د فلسطینی ډلو هم د جنین لپاره سره په پیوستون کې د عمومي کاربندیز غوښتنه کړې ده. فتح غورزنګ هم له فلسطینیانو غوښتي چې په هر سیمه کې له صهیونیستانو سره وجنګیږي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس د صهیونیستانو دغه جنایت ته په حتمی ځواب باندې په ټینګار سره وویل چې طالبان په یو داسې جنایت سره د ماتې په لور روان دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د لویدیځ غاړې په جنین کیمپ باندې د نیواګرو صهیونیستي رژیم حمله وغندلې. د قطر خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دوها په جنین کیمپ باندې د اسرایلو بوګنون کې تیرې پکلک غندي او هغه د فلسطین د بې دفاع ولس خلاف د یو سپک او وحشیانه جنایت په لړ کې بولی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان خلکو یو ځل بیا په سویډن او هالند کې د قران کریم د مقدس ساحت په بے حرمتۍ باندې اعتراض کې مظاهره وکړه. له کابل زمون خبريال رپورت راکړی چې د افغانستان د اورزګان ولایت سلګونو خلکو پروند اعتراضي تجمع په جوړولو سره په سویډن یا او هالند یا نیدرلند کې د قران کریم بے حرمتۍ د اسلامي امت د عقایدو نه بخل کېدونکې سپکاوی وباله او پکلکې وغند. معترضو مسلمانانو د مقدساتو ته د لویدیځوالو د سپکاوي په مخنیوي باندې په ټینګار سره د اسلامي امت په هوښیاري تاکید وکړ. ویل مسلمانان د خپلو اعتقاداتو د سپکاوي په وړاندې غلي پاتې نشي. په دې لړ کې د کونړ او لوګر ولایت خلکو هم په مظاهرو سره د سپکاوي غندلې دي. په تیرو درې ورځو کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، زابل، قندهار او قندوز په شمول د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د قران کریم په بې حرمتۍ باندې اعتراض کې د سویډن بیرغونه سوځول شوي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزارت او دغه هیواد سیاسي شخصیتونو هم په یو شمېر خبر پاڼو کې په اروپا کې د قران کریم سپکاوی غندلې دي. رانو ریدونکو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو د حکومت د پرتکیا نه کولو باندې د بخنه غواړم. د طالبانو لخوا په بهرنۍ مرستو باندې د تکیه نه کولو په حق له ادعاو په لړ کې زمون خبريال یو رپورت را لګلې، نو راځي چې وویرو.
د طالبانو حکومت وای د ملګرو ملتونو د مرستو د څار ادارې یا اوچا دا ادعا ناسمه ده چې ګنې د اقتصادي ستونزو له امله به نظام سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې دا مهال په افغانستان کې 18 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي. اوچا ویلي د بشري مرستو بندېدو او د شتمنیو کنګل کېدو له امله د افغانستان اقتصادي بحران پراخ شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د اوچا په غبرګون کې ویلي د دوی حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله به سقوط وکړي. ذبیح‌الله مجاهد وایي هر هیواد چې دومره اوږده جګړه او پرله پسې تجاوزونه تجربه کړي تر یو وخته به اقتصادي ستونزې ولري، خو د وخت په تېرېدو سره ټولې ستونزې هوارېږي. مجاهد وایي دوی کلک هوډ لري چې د هیواد ټولې اقتصادي منابع به بېرته ژوندۍ کوي، اقتصاد به رغوي او د تېر یو نیم کال په موده کې هم ستر ستر ګامونه اخیستي چې لا دوام لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لوی لامل وروستي سیاسي بدلونونه، وچکالي، اقلیمي تغیرات او یو لړ نور مسایل ښيي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان د خارجه وزارت صلاحکار وزیر له هندوستان سره د خپل هیواد په دوه اړخیزو اړیکو کې د بندون خبر ورکړ. ڈان نیوز خبری سائٹ رپورٹ ورکڑے چھے ہنا ربانی کھر پرون دا پاکستان پا سینٹ کے پخپل وینا کی بویل دا اسلام آباد او نوی ڈلی دا حکومتون ترمیز ہیچ پٹا ڈپلوماسی نشتا. میرمن ہنا ربانی کھر زیادہ تکڑا دم گڑے دا پاکستان و ہندوستان ترمیز سفارتی اڑی کے محدودی شوی دی او دا دوالو حیوادونو دا گا ونڈی حیوادونو دا خلکو ترمیز اڑی کے ہم تر ٹولو ٹیٹی سویتا رسیدلی دی. دغه پاکستانی چارواکي څرګند کړه په تیرو څو کالو کې په دوه اړخیزو اړیکو کې له موجودو مسایلو سره سره د پاکستان وو چې د صلح په لړ کې د کرتارپور د مذهبي دهلیز د پرانستلو د سرحدي کنټرول لاین په خوښا کې د اوربند په شمول د دوو تړونونو د لاسلیک کولو لپاره مخکې شوه دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلی چې دغه هیواد لپاره د یوې بنیادی اقتصادي طرحې په تیارولو لګیا دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په دې خبرې سره چې د هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې به بریالی شي وویل د پاکستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د یو بنیادی پلان په تیارولو بوخت یم. عمران خان زیاته کړه که یو ځل بیا وزیر اعظم شوم نو ډیر فرصتونه به ونه لرم او لدی پرته به بل چاره نه وي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره ملګرتیا وکړو. د پاکستان تیر وزیر اعظم دې ټکی ته په اشاره سره چې د هیواد اساري زیرمې د یوې میاشتې د وارداتو لپاره هم پوره نه دي زیاته کړه اوسنۍ حکومت د نړیوال صندوق سپارښتنو ته پام نه کوي. په داسې حال کې دي چې د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان د کور خواوشا په امنیتي تدابیرو کې کموالی راغلی دی. د پنجاب صوبې د مرکز لاهور پولیسو پرون د عمران خان د کور په اطرافو کې د ډیرا امنیتي ځواکونو د شمیر د کمولو فیصله کړې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو مینوالو، زمونږ سیاسی تبصرہ د اروپایی اتحادیه بندیزونو ته د ایران د اسلامی جمهوریت د جواب په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران اسلامی جمهوریت د اروپایی اتحادیه ورستیو بندیزونو ته په جواب کې د اروپایی کسانو او ارګانونو باندې د بندیزونو نوې لیست خپور کړ. په دغه نوی لیست کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت له لوري خپور شوی د دریو اروپایي ارګانونو او دوه ویشتو چارواکو نومونه ورزیات شوي دي. همداراز یو برطانوي او ات نور برطانوي چارواکي هم د ایران د بندیزونو په نوې لیستونو کې شامل شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې په یادو کسانو او اداراتو باندې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ او د ایران د ولس پر ضد د تاوتریخجنو اقداماتو، د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنو، د ایران د ولس او حکومت پر ضد د زهرجنو تبلیغاتو او د ایران په ضد په اقتصادي ترهګرۍ من جمله بندیزونو کې د رول لوبونې له امله بندیزونه لګیدلې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له هغه وروسته د اروپا او برتانیې په یو شمېر چارواکو او ارګانونو باندې بندیزونه ولګول چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د ایران د پارلمان په یو شمېر استازو، د عدلیې مسؤلینو، پوځیانو او پولیسو او کلتوري فعالانو باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې د بشري حقوقو د مسایلو پورې اړوندو ادعاګانو په پلمې سره د ایران ضد د بندیزونو څلورم لیست اعلان کړ. د اروپایي اتحادیې د نوو بندیزونو له اعلان سره سم په ایران باندې د اروپا د بندیزونو په لیست کې 133 ایرانی شخصیتونه او 130 ارګانونه او شرکتونه شامل شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د ایران په یو شمېر ښارونو کې له تیت پارک او ناامنۍ وروسته برطانیې، فرانسې، جرمني، امریکا او کاناډا د ایران په وړاندې یو داسې چلند غوره کړ چې د ښکاره دښمنیو څرګندونه کوي او یادو هیوادونو د خپلو غلیمانه سیاستونو په بنیاد له دغو ناامنیو څخه په ایران باندې د پراخو بندیزونو د لګولو او د سیاسي او اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره کار واخیسته. د اروپایانو په شمول غربي هیوادونو کله چې په ایران کې د بلواو، تاوتریخوالو او کړکیچونو د خپرولو لپاره سیاسي او تبلیغاتي دسیسې له ماتې سره مخامخ شوې، اوس نوې هلې ځلې پیل کړې چې د اقتصادي بندیزونو له لارې د ایران پر حکومت دباوونه زیات کړي او هم له بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمې سره په هیواد کې دننه نارضایتي او اعتراضونو ته لمن ووهي او د بلواو د دوام زمینه برابر کړی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د ایران په داخلي چارو کې د نیواکي بخنه غواړم، د نیواکي او بندیزونو د لګولو په چوکاټ کې د لویدیځو هیوادونو ورانوونکي اقدامات تکراری شوي او د ایران پر ضد کارنده نه دي او نشي کولای چې ایران د غربیانو د زیاته غوښتنو په وړاندې تسلیم کړي. د ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته تل غربیانو د بندیزونو هدف ګرځیدلی، خو د امریکې د مخکنی ولسمشر ټرمپ له دورې نه چې په 2013 میلادي کال کې د برجام له نړیوالې اټومي موافقې ووته، په ایران باندې د زیات فشار او بندیز سیاست پلی شو، خو د ایران اسلامي جمهوري نظام په دغه موده کې له خپلو سرو کرخو او سیاستونو څخه شاته نه شو او لویدیځو هیوادونو هم د بندیزونو له لارې خپلو اهدافو ته په رسیدو کې ماتې وخوړله. ایران همدارنګه ثابته کړې ده چې د لویدیځو هیوادونو د ورانوونکو بندیزونو په وړاندې د مناسب غبرګون د ښودلو وړتیا لري او تر دې دمه یې څو ځلې په امریکایي، اروپایي او کاناډایي شرکتونو، ارګانونو او چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر هم وړ مورز له خپلې فرانسوي سیالې سره په ټلیفون کې د اروپایي پارلمان په ورانوونکو دریځونو او سیاستونو باندې سخته نیوکه وکړه. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې د وښکې
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمنو اورېدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر دو سوه کاله پخوا د 2448 هجری قمری کال د رجب په پنځمه نیټه مسلمان ادیب او لغبی عالم ابن سکیت د متوکل عباسی په حکم په شهادت ورسید. په ابن سکیت احوازی مشهور عالم، شاعر، لغوی راوی او د ایران او شیعه مذهب مشهور ادیب ابو یوسف یعقوب بن اسحاق خوزی په 1438 هجری قمری کال کې د خوزستان په یو کلی کې زیږیدلی و. هغه هیڅکله د پوهې له ترلاسه کولو لاس وانخیست او د مختلفو علومو په څانګو کې تدریس کاوه. ابن سکیت د حضرت امام جواد علیه السلام او د حضرت امام هادی علیه السلام له خاصو یارانو څخه و. ابن سکیت د ظالم عباسی خلیفه متوکل د زامنو استاد و او د خپل شیعتو په ښکار کولو کې بی باکه ژبه درلوده چې حتی خپل ژوند یې هم له همدې عمله له لاسه ورکړ. یوه ورځ متوکل چې له اهل بیت علیهم السلام سره یې سخت دښمنی درلوده له هغه وپوښتل چې زما زامن ښه دی که د امام علی علیه السلام؟ ابن سکیت په ځواب کې وویل، زه تا او ستا زامن د حضرت امام علی علیه السلام له خادم یعنی قمبر سره نه برابروم. متوکل په غصه شو او حکم یې وکړ چې د هغه ژبه غوڅه کړي. غلامانو هغه په تر ټولو سختو شکنجو واوژه. ابن سکیت د عربي شعر او لغات متخصص و چې تر شلو ډیر آثار یې له ځانه په یادګار پرې ایښی چې اصلاح المنطق او الفاظو والازداد له هغو څخه دي. نه سوه څلور او یا کال پخوا د 1441 هجری قمری کال د رجب په پنځمه نیټه د قرآنی علومو یو پوه ابن بنا وفات شو. ابو علی عبدالله ابن بنا د قرآنی علومو پوه مسلمان، محدث او فقی، د تاریخ، اخلاق، حدیث، کلام او لغاتو په زمینه کې یو څیړاند و او ګڼ شمیر تالیفات یې له ځانه په یادګار پرې ایښی دي. د ابن بنا د تالیفاتو شمیر تر 150 ټوکو ذکر کړی چې البته د هغه یوازې درې آثار د دمشق په ستر کتابتون کې د خطي نسخو په شکل کې ساتل کیږي. ابن بنا په 50 کلنۍ کې وفات شو. شپک سلویست کال پخوا د 1355 هجری لمریز کال د سلواغې په اوومه نیټه اوسمهاله ایرانی ادیب او تاریخ لیکونکی مشتبه مینویی وفات شو. هغه په 1221 هجری لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی او د لیسې له زده کولو وروسته فرانسوي او انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړه او بیلابیل کارونه یې ترسره کړه. مینوی خپل کلتوري فعالیتونه له استادۍ سره پیل او د پوهنتون تر استادۍ پرمختګ وکړ. هغه له خطي کتابونو څخه ډیر عکسونه راخیستي او هغه د څیړاندو په واک کې بللې دي. مشتبه مینوی د څو ادبي او کلتوري مرکزونو مشري په غاړه درلوده او په نړیوالو کنګرو کې ګډون وکړ. له هغه څخه د 1599 آزادۍ او آزاد فکري، فردوسي او د هغه شعرونه او همداراز زیات شمیر پخوانی تصحیح شوي متنونه او څو ژباړو په شان آثار په یادګار پاتې دي. او لنن هڅلور چلويشت کال په خوا د 1350 هجری لمریز کال د سلواغي د میاشتې په ومنېټه ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه راتلو څخه د شاه رژیم د ګوډاګي لومړي وزیر شاپور بختیار د حکومت له مخنیوي وروسته د روحانیونو لوی ډلې د تهران پوهنتون په جماعت کې پرلتۍ ووهلې او د دغه پرلتۍ د ماتولو شرط یې ایران ته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بیرته راستنېدا اعلان کړه. دغه پرلتۍ د ایران د انقلاب په تاریخ کې برخلیک ټاکونکی اقدام و، ځکه په هغو اساسو ورځو کې د بختیار حکومت د امریکا په ملاتړ هڅې کولې چې له یوې خوا ایران ته د حضرت امام خمینی د بیرته راتلو مخنیوی وکړي او له بلې خوا د خلکو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ په ژمنو او چلونو سره تفرقه واچوي. د ایران د روحانیونو اتحادیې چې پکې پیژندل شویو څیرو لکه شهید بهشتي او شهید مطهری شتون درلود، د تهران پوهنتون د مبارزو ځواکونو د غونډېدو مرکز او د دغه ځواکونو د رهبرۍ په ځای بدل کړ او د شاپور بختیار د دولت پلانونه یې شاند کړل.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خپرونې په دوام کې د قرآن پلوشې پروګرام درته وړاندې کیږي. ورپسې هم دفاعي توانمنې نومې پروګرام اورېدل شي، خو له هغې مخکې یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ اډرس هم یاد ساتئ.
او رادیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. لموږ سره اوسئ، با خبر او بریالي اوسئ. زموږ غږ د ایران له زړه تهران اوري.
ګرو یادونه کوو چې موږ ته د خپلو نظرونو او نیوکو وغیرہ در لګلو لپاره زموږ د ایمیل پته هم یاد ساتئ، pashto99@yahoo.com. نو د خبرونه تر پای تاسو ملګرتیا په هیله، اوس هم د قرآن پلوشې نومې پروګرام ته پام وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره، اوس هم د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. عزیزانو، په تیره برخه کې مو د مجادلې سورې تر شپږم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. په نننۍ برخه کې به د دغه سورې دولسم تر اوولسم آیتونو تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته واورول شي، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د 12 او 13 آیت تلاوت. هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
اے هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، کله چې تاسو له رسول سره پټه خبره کول غواړئ، نو تاسو له خپلې پټې مشورې نه مخکې صدقه وړاندې کړئ. دا ستاسو لپاره ډېر غوره او ډېر پاکیزه دی. نو که تاسو صدقه ونه مومئ، نو بے شکه الله ډېر بخښونکی بے حده رحم کوونکی دی. آیا تاسو لدی سخه و بیرداست چې لخپلی پتی مشورې نه مخکې صدقه وراند کړی؟ نو کله چې تاسو دا کار و نکړ او الله لتاسو تیر سو، نو تاسو المنز قایموی او زکات ورکوی او د الله او د هغه د رسول اطاعت کوی او الله په هغو عملونو چې تاسو یې کوی ښه خبردار دی.
عزیزانو، په تیره برخه کې په پټه او غوږ کې د خبرو کولو د بدوالي په اکله خبرې وشوې. دا آیتونه فرمایي: ځینو کسانو د نورو په مخ کې له پیغمبر سره نجوا او پټې خبرې کولې. دا کار به د پیغمبر او په محفل کې د نورو حاضرو کسانو د خفګان سبب کېده. نو ځکه خدای تعالی وفرمایل چې هر څوک چې ضروری کار لري چې باید له پیغمبر سره یې په خصوصي توګه مطرح کړي، ضروری ده چې مخکې تر دې یو فقیر ته صدقه ورکړي. دې خبرې په یو ډول د ورو کوونکي او تم کوونکي رول درلود. چې کوم کسان له پیغمبر سره ضروری کار نه لري، د پیغمبر وخت ونه نیسي او مزاحم نشي. په عین حال کې له اړمنو او بېوزلانو سره هم یوه مرسته وچی له دې لارې هم کومک وشي. آیتونه په دوام کې ښیي چې دغه تدبیر ګټور و. له دې وروسته نو خلکو پیغمبر ته مزاحمت نه جوړاوه، د هغه حضرت وخت به یې نه نیوه او بې ځایه غوښتنې به یې نه کولې. البته د روایتونو له مخې یوازنی کس چې په دغه حکم عمل وکړ حضرت علی علیه السلام و، چې د مهمو خبرو لپاره به یې له پیغمبر سره له ملاقات مخکې صدقه ورکوله او بیا به یې له هغه حضرت سره خصوصي خبرې کولې.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، اسلام د فقر او بېوزلۍ د ختمولو او د ټولنې د محرومو کسانو په چارو د غور کولو لپاره مختلفې لارې وړاندې کړي او په بېلابېلو پلمو یې د صدقې ورکولو سپارښتنه کړې ده. دوهمه، صدقه دوه اړخونه لري: یو له اړمنو سره مرسته او احسان، او بله هم له بخل او په دنیا پورې له زړه تړلو د شتمنو کسانو روحي پاکوالی ده. دریمه، د اسلام احکام د وګړو مالی او ځانی استطاعت ته په پام سره دی او هیڅ کله په سختۍ کې د هغوی د اچولو سبب نه ګرځي.
عزیزانو، اوس هم د مجادلې د مبارکې سورې 14 او 15 آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
آیا تا هغو کسانو ته ندی کتلی چې له داسې قوم سره دوستی کوي چې الله پر هغوی باندې غضب کړی دی؟ دغه کسان نه ستاسو څخه دي او نه له هغوی څخه دي، او دوی په دروغو باندې قسمونه خوري، حال دا چې دوی پوهیږي الله د دوی لپاره ډیر سخت عذاب تیار کړی دی. بېشکه دوی بد دی هغه کار چې دوی بکاوه.
قدرمنو اوریدونکو، دا آیتونه د منافقانو یوې ځانګړنې ته اشاره کوي چې له دښمنانو سره د هغوی پټ اړیکې دي، او فرمایي مسلمانان باید له هغو کسانو ځان وساتي چې له دښمنانو سره دوستی کوي، او په قسمونو سره تأکید کوي چې دا دوستی د مسلمانانو له لیکو د جلا کېدو په معنا نه ده، بلکې د دښمنانو له خطره په امان کې د پاتې کېدو له امله ده. طبیعي ده چې د روحیې سبب کېږي چې نه مسلمانان په منافقانو باور ولري او نه دښمنانو هغوی له ځانه وګڼي چې خپل پټ پروګرامونه او رازونه یې په مخ کې اشوا کړي.
ایزانو له دوغو آیتونو زده کوو چې لومړی، منافقان همیشه له سپېڅلتیاو ناوړه استفاده کوي، نو ځکه د هغوی د ځانګړنو او د خلکو د غولولو لپاره له دیني مقدساتو د هغوی د ناوړه استفادې پیژندل ضروري دی. دوهمه، له غیر مسلمان سره سیاسي او اقتصادي اړیکې باید د هغوی د سلطې د منلو سبب نه وسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د مجادلې د مبارکې سورې د شپارلسم او ولسم آیتونو تلاوت ته غوږ کېږدو، هلته چې الله تعالی فرمایي
اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
دوی خپل قسمونه ډال ګرځولی دي، نو خلق یې د الله له لارې نه منع کړل، نو د دوی لپاره سپکونکی عذاب دی. د دوی لپاره به د الله په مقابل کې نه د دوی مالونو نه هیڅ شي په کار راسي، او نه د دوی اولادونه. دغه کسان د اور ملګری دي، دوی به په هغه کې تل تر تله وي.
ګلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیت له سپېڅلتیاو د منافقانو په ناوړه استفاده ټینګار کوي، او فرمایي هغوی هڅه کوي ځانونه په مذهبي او د مؤمنانو لخوا په منلو وړ ظاهر سره وبرېښوي، او د خبرو اترو په وخت د خدای او دین خبره داسې وکړي چې مؤمنان باور وکړي چې دوی دینداره او معتقد کسان دي. په حقیقت کې منافقان د خدای له لارې د خلکو د غړولو لپاره له یوې خوا د خدای او دین له نوم او په سپېڅلتیاو له قسمه ناوړه استفاده کوي، او له بلې خوا خپلو دنیاوي او سپیرو موخو ته د رسېدلو لپاره له انساني ځواک او مالونو ګټه پورته کوي، په داسې حال کې چې دا هیڅ یو په قیامت کې د دوی په کار نه راځي.
ایزانو له دوغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د مذهب په خلاف له مذهب استفاده د منافقانو طریقه ده. هغوی په وینا او عمل کې په مذهبي ظاهر سره هڅه کوي خلک د خدای له لارې منع کړي. دوهم، منافق ځان چالاک ګڼي، په داسې حال کې چې په دنیا او آخرت کې خواري له خلکو سره د دوه مخیتوب او منافقت پایله ده. دریم، مال او شتمني ممکنه ده په دنیا کې د انسان په کار راسي، خو په آخرت کې هیڅ کله کارنده نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام په پای ته رسیدو سره د خدای له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې موږ ټول له منافقت څخه وساتي. په همدې دعا سره دغه پروګرام پای ته رسوو او تاسو تر بلې برخې مو په لوی خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه. د ایران دفاعی ورتیاوی
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د ایران د دفاعي ورتیاو نوم یې لري لنی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د استفاده وړ وګرځي او تاسو هم پوره پوره استفاده د دغه مطلب څخه وکړئ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي متخصصانو او ساینس پوهانو په همت او زیار سره په دفاعي او مخنیونکي ډګر کې پرمختګونه هم هغه راز مخ په پراختیا او پیاوړتیا دي. په دنیا کې نن سبا هدایت دومکې بې پیلوټه الوتکې یا مرغۍ ډرونز په مختلفو ډګرونو کې ډېرې زیاتې کارول کېږي. پوځي ډرونز هم مختلف ډولونه لري چې په هغو کې په ځمکو یا هوایی ټارګیټونو باندې د حملو په امکان سره یرغلیز ډرونز، جاسوسي او نقشې جوړونکي ډرونز یا بې پیلوټ الوتکې او همداراز لوجستیکي او پشتیبانی کوونکي ډرونز ته اشاره کولای سو. د یرغلیزو ډرونز یا بې پیلوټ الوتکو په لیکه کې د هوا فضا مخنیونکي ځانګړو ډرونز ته هم اشاره کولای سو چې د دشمن په هوا کې الوت کوونکو هدفونو د له منځه وړلو ماموریت په غاړه لري. په کلي توګه د هوایی ډګرونو یا ایر بیس د حملو په وړاندې هوایی دفاع د جنگ په صحنې کې د برلاسۍ یو تر ټولو مهم عامل کیدلی سي، ځکه چې د ځمکني او هوایي ځواک په شمول جنگي ځواکونه د هوایي دفاع چترۍ لاندې د عملیاتي اقداماتو وړتیاوې لري او په همدې دلیل ده چې د پوځي عملیاتو پلانونکي هوایي برلاسۍ کې که څه هم نسبي وي او ضروري ګڼي. په ایران کې په تیرو کلونو کې د هوایي مخنیونکي او ډرونز الوتکو دوو حوزو ته خاص پاملرنه سوې چې دا چاره د ډول ډول بې پیلوټو الوتکو د پلانونې او د جوړونې سبب سوي دي. یوه هغه مشترکه حوزه چې د ډرونز او هوا فضا دفاعي سیستمونو ترمنځ تعریف سوې د هوایي مخنیونکو عملیاتو د اجرا په خاطر له مخه نیونکو ډرون څخه استفاده ده چې له هوا په هوا کې د ویشتونکو توغندیو باندې سنبال او خودکشه ډوله ډرونز تر دې دمه د یو شمېر ډولونه په ایران کې جوړ سوي دي. سیریز ډرونز اچ 110 له هوا په هوا کې په ویشتونکو توغندیو د سنبال هوا فضا دفاعي ډرونز د جوړولو په زمینه کې د اسلامي ایران د پوځ د هوا فضا ځواک لومړنۍ تجربه ده.
سریز درون یا اچ 110 د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د خاتم الانبیا د هوا فضا دفاعي غونډ پلان او جوړ شوی یو ډول ډرون دی چې د 1492 هجری لمریز کال د حمل یاوري د میاشتې په 9 نیټه د پوز د ورځې په پریډ کې مخکته نشوي ده، او دا د پوزي د هوا فضایي دفاعي سیستم لومړنی ډرون یادېدلی شي. د خاتم الانبیا هوا فضا دفاعي سیستمونو د غونډه د وخت قومندان سردار فرزاد اسماعیلی د سریر درون په باب په خپلو څرګندونو کې وویل، دغه درون یا بې پیلوټه الوتکه له راډاره تختونکې یا له راډاره پټېدونکې مرغۍ ده او نه کشف کیږي او ډېر لوړ الوت کوي او تر ډیر وخت پورې کارندوالی لري. اسماعیلی ټینګار کړی سریر ډرون د کمرې نصب او د وړلو او له هوا په هوا کې ویشتونکې توغندۍ د سنبالتیا وړتیا لري، یعنی هغه مهال چې دغه الوتکه مثلا د لویدیځ په لور الوت کوي د یوه بل انجن په کارولو سره چې د هغه په مقابل کې دی لاره یې بدلولی او د ختیځ په لور حرکت کولی شي. اسماعیلی همداراز د پټېدا او چټکتیا د درلودلو وړتیا د سریر ډرون ځینې ځانګړنې وبللې او ویې ویل، دغه ډرون الوتکه د خوښې وړ موخو په ضد په کشفونې او استفادې کې او هم د دښمن د مورچلو د تصویرونو او فلمونو په جوړونې کې لوړه توانمني لري. هغه د دې خبرې په کولو سره چې سریر د درستو ماموریتونو لپاره یوه یوه الوتکه ده وویل، د دې توغندوي سیستم هم د همدغه غونډ پلان شوی دی او د داخلي متخصصانو په لاس جوړه شوې ده. هغه د دې خبرې په کولو سره چې دغه ډرون د هوا فضا دفاعي سیستم یوه پټه لایه یا تیحه ده جوړوي، په دې کې د استفادې وړ توغندیو ته اشاره کړې او ویلی دی دغه توغندي د یرغلیزو ډرونز په شمول له ډیرو ټارګیټونو سره د ښکېلېدا وړتیا سریر ډرون ته ورکوي.
ایزانو باید پوه سی چې سریر درون د باډه اوږدوالی کابو 1 متره، د وزر اندازه 9 متره او لوړوالی له 2 مترو کم دی، او په دوامدار ډول له 8 تر 12 ساعتونو پورې له 3.5 رانیولې تر 5.5 مترو پورې الوت کولای سي. د هغې ټولګې اندازه چې د دغه درون یې د وړلو توانمنۍ لري په کابو 100 کیلوګرام اټکل کیږي. لراډاره پټېدا، لوړ الوت، زیات کارندوالی، د کیمرې وسلو ګرځول، د لا زیات الوت کولو وړتیا او دغه راز د سوارلۍ وړونکو الوتکو څخه لا لوړ الوت کونې وړتیا د دغه درون نوره وړتیاوې دي. دغه درون یا بې پیلوټ الوتکه د نظر وړ ټارګیټونو په ضد په کشپونې او استفادې کې او دغه راز د دښمن د مورچلو مرکزونو څخه په فلم او انځورونو په ایستلو کې لخورا زیات توانمنۍ برخمنه ده. سریر درون د ملخ یا لوکاست او پستن یا دوه انجن لري چې یو انجن یې په مخکنۍ برخه کې او دوهم انجن یې هم د باډۍ په ورستۍ برخه کې لګېدلی وي، او له دې نظره لومړنی او په عین حال کې د ایران یوازنی پوځي درون دی چې له دوو پستنو برخمن انجنونه لري. په دغه درون کې په مخکنۍ برخه کې کارونکی مخلی پستن یا انجن او په ورستۍ برخه کې هم پریشر زیاتونکی انجن دی. له دوه انجنونو څخه د استفادې اصلي امتیاز د ډرون د ډاډمنۍ وړتیا زیاتول، د سپیډ زیاتېدا، د الوت د وخت زیاتېدا او ډیر زیات سپیډ سره پورته کېدا او د وړلو د بار اندازه ده. او په زیات احتمال سره په دغه ډرون کې د دوو انجنونو څخه استفاده هم د وزرو لاندې د دوو توغندیو د وړلو لازم ځواک برابرول دی. البته د نورو ډرونز په نسبت په دغه ډرون کې د دوو انجنونو شتون له امله د سونکو مصرف هم زیات دی.
سریر ډرون له هوایي ټارګټونو سره د مقابلې لپاره له هوا په هوا کې د ویشتونکو دوو توغندیو لپاره دوه ځانګړنې ځایونه لري. له هوایي موخو سره د مقابلې لپاره په دغه ډرون کې استفاده شوی توغندی په حقیقت کې همهغه میثاق یوه ډوله توغندی دی چې له مټ څخه ویشتل کیږي او د تودوخې د لټون له سیستم څخه برخمن دی. کله چې دغه ډرون د 1992 لمریز کال د وري د میاشتې په 9 نیټه د پوز د ملي ورځې په پیریډ کې نندارې ته شو، یوه هغه وسله چې د هغه تر وزرو لاندې لیدل کیږي د میثاق له مټ څخه ویشتونکی توغندی په 1.6 متره اوږدوالي سره له مځکې څخه د توغونې په وخت کې له 1500 مترو رانیولې تر 500 کیلومترونو پورې، د الوت په وخت تر 4 کیلومترو پورې، او د غږ په مقابل کې د 2 برابره سپید لري. یعنی په متوسط لوړتیا کې په هر ثانیه کې تر کابو 600 متره پورې واټن وهي، چې په یوه ډرون کې په نسبېدا او توغونې سره به یې د کړچار وړتیاوې زیاتې شي. د دغه توغندي د 6 واټن او د ارتفاع اندازې ته په پام سره که له مټ څخه د ویشتو په عمل کې که دغه واټن د یوه هوایي ډګر ایر بیس په 6 کې د راوستلو لپاره په نظر کې ونیسو، نو د سریر ډرون لپاره له هوایي موخو سمو د مقابلې لپاره ښه پوځي وړتیا برابروي.
قدر من اوریدونکو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.